دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. زه شاهین بنیریم او تاسو ته به دغه خبري ګړی کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په اړه راپورونه لرو. د دغه سره سره د هند او پاکستان په اړیکو په بنګلادیش کې د سپریم کورټ لخوا د جماعت اسلامي مشر ته د مرد سزا په اړه هم تفصیلات درکو. خوړم به د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت سرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبي کوریا او جاپان ته باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. احسن اقبال په کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري کې د بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نور مشرانو سره لیده کاته کړي. ده ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکي اسانتیاوې پنجاب ته اړول شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د حسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي. خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. بل پلو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال رډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو له خولې وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیګ نون ډلی مرکزی حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومت یو شمیر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې روانې دي. د پاکستان په لوی ښار کراچی کې 15 وسلوال وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچی د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبری رسنوی ته په وینا کې وکړه. د وویل
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
دا عالمگیر نمیتن بکور کی دا وسلوال راج مشوی وو هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی. څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم کاکړو په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د 2 کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچی په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ د عملیاتو پر مهال 4 وسلوال نیولې دي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوي دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوانه ټوله لاره خلاصه کړو. ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا لس دانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وژل شوي او 4 ټپي شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویاند نعمان حاتفي نن مشال رډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ افغان کډو ځواکونو د علیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چاڼیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قمندان جاوید په ګډون 15 تنه وسلوال وژلي او 4 یې ټپي کړي دي. حاتفي وایي چې په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو تن سرتیری ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوډ څرګند کړی چې د هایدروجنی بم ازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګوین های او د جاپان د وزیر اعظم شینزو ابه سره په ټلیفون کې کړی دی. سپین ماڼۍ نن ویلي چې دا مشران پر دې سره سلا سو چې د شمالي کوریا د چلند ته باید د کلک نړیوال غبرګون لپاره په ګډه کار وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری هم داسې د جنوبی کوریا او جاپان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړې. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی بریدونو په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل چې په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 بزله بمباری سوی ده. د په وینا له دې ځایونو به وړاندې هر ورځ 45,000 بیرله تیل وته او اوس دا شمیره 40,000 ته راټیټه سوی ده. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په 100 غوره لوبډلو کې شامل سوی ده. دا لغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوې څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له ریاض مساخیل اوري.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه غستی کیږي او په 1.6 روپیه 15 پیسې خرڅیږي. یو پونډ په 1.55 روپیه 60 پیسې او 1.55 روپیه 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه او 1.44 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپیه 15 پیسې او په 38 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 70 پیسې او په یو کم 1.5 روپیه 10 پیسې. یو افغان په 1 روپیه 60 پیسې او 1 روپیه 30 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 280 اغستی کیږي او 215 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخې ټیټه درجه -15 او لوړه 12 درجې، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 18 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ. شه د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اقتصادي راهداري په معامله د مرکزي حکومت ځوابونه د ډاډ وړ نه دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي
بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے، اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
په کراچۍ کې پولیس ادا کوي د تحریک طالبان پاکستان 15 وسله والے وجلی دي.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
او دا یو تازه راپور تر مخه په سواد کې د غیرت په نوم د خزو د وجر شرع لوړه شوې ده.
د خودکشی ډیر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل دجی د غی د غیرت په نوم چې کوم قتل عام کیږي نو هغه هم ډیر زیات کیسز موږ ته سکالي مخه راغلي.
په د سیمې او نړۍ په اړه نور هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. رزم ګډم به موضوع ته 13 ورځ د منصوبنده او پرمختیا او فقی وزیر حسن اقبال په خبر تلاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملہ وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یو غونډې ته ځوابونه ورکړه. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اقتصادي راهداري په معاملہ د مرکزی حکومت ځوابونه د ډاډ وړ نه دي. په دغه اړه تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې
تو د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکل شوی 14 نکاتي سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې هم ځواب کړې. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د شپږ 40 ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي، مغربي او وسطي درې سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔
مانن دا خبر ہم واضح اکڑا چې د ځینې ډلو دا ګمان دی چې له مغربي لارې انډسټریل زونز یا صنعتي ښارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي، دا بالکل بے بنیاده پراپیګنډا ده، ځکه چې انډسټریل زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوې انډسټریل زونز څنګه جوړېدي شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں، تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
د حسن اقبال د خبری غونډې لږ شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارۍ د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انډسٹریل زونز یا صنعتي ښارګوټي به هم هلته جوړېږي۔
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا۔
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راتو خبرې وکړې، مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلې، مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو۔
همیں اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے، اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
خوبیہ د منصوبہ بندیو پر مختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پورا کوی، مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا، او ہم دا غشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا، او چیز مکنیا رابطی پورا شی نو بیا با مغربی لار ته هم ہغٹول اسانچاوی ورکولی شی کوم چی پ مشرقی یا وستی لار وی۔ خود اطلاعات صوبائی وزیر وائی چې د مرکز لخوا تشه د خلیج منی دی، زکات چې دوی مونږ ته د سړک ترڅنګ اپټیک فایبر، ریلوی ټریک، ګیس پایپ لاین او د نورو اسانتیاو هیڅ تفصیل نه راکوي۔ د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبې ترمنځ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري باندې د لانجو د هواري لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې شو چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلماني مشران او د اقتصادي راهداري کارپوهان شامل دي۔ زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور۔
هم په دغه موضوع کې پاتې کېږي. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي د اقتصادي راهداري په معامله د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د نوموړي سره زمونږ همکار غلام غوس خبرې کړې دي، دا خبره اورو.
افسوس خبردار مونږ صوبائی حکومت چې اس قسم دغه نه آن بورډ نه پاتې شوی او نه چې موږ سره مشوره شوې ده، نو په دې وجه باندې زموږ کنسرن دي او موږ په دې باندې ډېر سیریس ریزرویشن دي.
سر صاحب، تاسو دغه د پارلماني کمیټه چې کوم د کاغذ گوادر لا دي لپاره دا ټول سیاسي بندونه په کې دي، تاسو یې مشري کوئ، تاسو څه دغه دي خدشات دي؟
موږ صرف دا وو چې موږ چې کوم کوریډور دی او کوم کوریډور چې کوم کمپوننٹس دا هغه کمپوننٹس مطابق چې دا کور روډ موږ راځي، موږ ایسے روډ نه راځي، موږ یو روډ راکې موږ دا کور روډ ده. اوس کوم چې دا ټول سکیم دی چې جوړ کړی دی، نو دا پینډای پر ټول سکیم راځي په پنجاب، پنجاب کې ټول سکیم دی چې کې پیکیټ راځي دا ختمي یو روډ موږ راکې یو کوم چې نو سنگل ایکسپریس ور کم کړی شي ویل، مطلب سنگل روډ ده، او هغه چې نو په هیڅ صورت باندې قابل قبول نه ده. موږ دا ورته وو چې دا صبح د جنگ زده صبح دا د وار په ډېر زیات متاثر شوی، دا زموږ آلریډي چې نو زموږ د صبح ډېر زیات قرباني ورکړې، زموږ خلکو قرباني ورکړې، په زرګونو خدمو خلک لاسونه چې نو دلته خلکو اوچت کړو، او د دې له باوجود چې په کال کې کم دا دغه را انډر ډیولپ یا چې نو پسماندا لا کران دې د دې د دې ډیولپمنت په کارو، نو دا چې دی نو هغه ډیولپمنت تاسو نه کوئ،
لایحه عمل تاسو د مستقبل سره تاسو به اوس څه کوئ؟ لکه
موږ اوس په دې ورسېږو چې دا مطلب دې سیریس ایشو دا کې تاسو زموږ دغه کې موږ بهر اکسټریم ته ځو، او زموږ اراده دا چې موږ اوس نور دا ټول پټو لري.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري معاملہ په دغه باندې د مرکزی حکومت او صوبائی حکومتونو ترمنځ اختلافات د چین پاکستان اقتصادی راهداري د شپږ 50.4 اربع ډالر پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات 3.8 اربع ډالر د توانایی یعنی بجلی 15.9 اربع ډالر د سړک 3.5 اربع ډالر د ریل پټلۍ او گوادر لپاره 0.5 اربع ډالر دی. د چین پاکستان اقتصادی رادارې پانګه به چرته خرڅ کیږي د اسرار العالم مومن پر راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یوه اونۍ مخکې د بلوچستان په ژوب سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځې لارې پرانیسته وکړه. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اصل کې سړک او ریلوې پټلۍ ده چې چین یې د خپل صوبې سینکیانګ د پاکستان گوادر او بیا منځنۍ ایشیا ته رسول غواړي. خورده په خبره مسله دا ده چې د پاکستان د ټولو صوبو زیاتره خلک او سیاستوالان وایي چې د راهداري زیاتره برخه دې د دوی له سیمو تېره کړل شي. اکرام موتی وایي د پاکستان دننه په اقتصادي لار به شاوخوا 2.5 اربع ډالر خرچه راځي.
دا د سینکیانګ صوبه ده د چین هغې پورې هغوی سړک راوسته دی او د هغه کې ریل هم شته. نو هغه سړک او ریل دی بوتله غواړي تر گوادره. نو گوادر نه اخوا به به هغوی لکه سمندري تجارت کوي او دا د ټولو نه ارزان تجارت دی د چین او سنټرل ایشیا لپاره. په دې کاریډور به صنعتونه جوړېږي او صنعتي ښارونه به جوړېږي. پاکستان کې به د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دي نو د هغوی ته به روزګار ملاوېږي یا به ورته د هغه روزګار فواید ملاوېږي. د زیات تجارت فائده به ورته ملاوېږي. یو کروڑ خلک جوړېږي هغې. نو یو کروڑ مطلب دا دی چې که 15 کسان په کور باندې واچوو نو 15 کروڑ خلکو ته به فائده رسي او هغه به د غربت نه بره نه دي صرف بلکې هغه به د مډل کلاس سره نه وي. نو دا یو غټه فائده ده. دې فائده کې بلوچستان هم وایي سند هم وایي او خیبر پختونخوا هم وایي چې مونږ ته زیات نه زیاته فائده وشي.
بلخوا د پیښور یونیورسټۍ د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ظهور خان وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لاره شپږ رویه ده چې پکې سړک ریلوې لاین او انرژي لاین شامل دي. ظهور وایي دا د شپږ 50.5 اربع ډالرو پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات 3.8 اربع ډالر د توانایي 15.9 اربع ډالر د سړک 3.5 اربع ډالر د ریل پټلۍ او گوادر بندرگاه لپاره 0.5 اربع ډالر ایښودل شوي دي. دده په خبره که څه هم د نمر او هوا نه به توانایي پیدا کولی شي خو تر ټولو زیات کار به پر دې کیږي چې له کویلې څنګه توانایي ترلاسه کړل شي. ظهور وایي د راهداري پروژې تر مخه توانایي به د پاکستان پر ځمکه پیدا کیږي او هم د دې هیواد دننه به کارول کیږي.
دا شپږ دغري خو د ټولو نه زیات غټې لوکیشن چې دی نو دا انرژي لپاره دی بیا ورپسې روډ لپاره دی بیا ریل دی بیا ماس ترانزیت سره شامل. ټوله منصوبه چې کومه ده چې دا په دې شپږو مدونو کې ده کنه نو هغې د دې ټول 56.7 بلین یا تاسو چې راوند کې ده چاینیز شیئر چې کوم دی نو هغه 46 بلین راوند اباؤټ راځي. پاکستان هم دې سره زموږ ډومیسټک شیئر چې دی نو دا 18.1 بلین ډالر دی. د نور انرژي ته د ټولو نه زیاتې لوکیشن دی 33.8 بلین دی. پسې دا غینه پر روډ ته 5.9 بلین دی. ریل دی 3.7 بلین دی او ماس ترانزیت دی هغه پر 1.6 بلین دی او گوادر دی هغه 0.7 بلین دی. او د فایبر اپټکس په چې کوم دی اوسه پورې لوکیشن هم صفر دی فردر پته نه لګیږي دی کې د نن بسای.
د پیښور یونیورسټۍ استاد زیاتوي که د گوادر کاشغر پروژه کامیاب شوه نو له دې به دومره توانایي پیدا کیږي چې پاکستان یې بیا نورو هیوادونو ته هم ورکولی شي. همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې اقتصادي کارپوه اکرام هوتی هم کوي او وایي د اقتصادي کوریډور نه به یوازې د پاکستان شاوخوا 15 کروڑ خلکو ته ګټه ورسیږي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې پولیسو ځینې عملیات کړي دي چې پکې د پولیس چارواکو په وینا د کل عدم تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وژل شوي دي. په یو بل کاروایي کې پولیسو 4 وسلوال هم نیولي دي چې په ښار کې د بیلابیلو بریدونو پلان جوړاوه. په دغه اړه تفصیل محمد عمران راکړي.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبه په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د ښار په لرې پرته سیمه سورابګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د قلدم تحریکي طالبان پاکستان وسله وال وجلي چې پکې د دوو کسانو پیژندګلو شوې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن بکور کی دغه وسله وال راجم شوی وو. هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلې شوي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجم وو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېدا نو چاپه پې ووهلې شو. د په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړي وو او هلته نه به یې د ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخ ته د خارپو سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبه په ورځ پولیسو کاروایی کړې چې پکې سلور مبینه وسلوال نیولې شوې. د دغه سیمې د پولیسو د تاڼې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل چې سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران سلور کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړې شوي. د پولیسو سره مقابله شوې او سلور کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسری سره نږدې سرویس روډ باندې شوې ولی تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندګلو په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. ولی مطبوعاتی راپورونه وایي چې د دوی د ولقینه وسله او بارودی مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په ښار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د سویلی وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دوړو خو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړلې شوې پوله پرانستل شوه. سیلاب مسعود په دغه اړه نور حال راکړي.
د بندیز پورته کدلو په خبر د سرحدي پوله د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېته په ډانګي په شریکا اتڼ واچاوه. د مشال ریډیو پر اپته قبایلیانو وویل چې د دغی بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سبا داسې نه کېږي. په دامو کې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اوم میاشتې په اولنۍ نیټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لوري نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لورو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستانی درې افغاني سرتیری پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دی پاکستان باید په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نوره دوه کاله وغځي. دا وخت په پاکستان کې خواوشا 15 لکه رجسټرډ شوي افغان کډوال ژوند تېری. په دغه اړه تفصیل ذبیح الله شفق راکوي.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 10% افغان کډوالو یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایند قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کیبینټ په دې میټینګ وکي او د دې فاینل اپروول چې کله ورکي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به اوس دوه کال کوي که یو کال به کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجسټر شوو افغان کډوالو سربیره هم دومره غیر رجسټر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجسټر شي که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمله د غیر رجسټر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجسټر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي نو هغه په ځواب کې وویل د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجسټر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نېټې تر ختمېدو وروسته د دوه نورو کالو پورې د هغوی د اسنادو نېټه غزول کېږي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دشتګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چې
دین ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ
سمندر ته د لارې بوندرو لپاره به افغان لوري په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استازو سره غونډه وکړي د افغان چارواکو په وینا د دې لپاره تر ټولو غوره او لنډه لاره د ایران چابهار بندر ته لاسرسی دی د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د سفر په وروستۍ ورځ د چابهار بندر ته ورغی او هلته له ایراني چارواکو څخه د افغان سوداګرو لپاره د یو لړ اسانتیاو ژمنې ترسره کړې په دغه اړه احمد شیبر راپور راکړي
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ایران او هند استازي په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي د دې درې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي د اجرایي رئیس مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله په خپله د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته یې وویل
د نشلولو تر ټولو لنډه او ارزانه لاره د بیلان ضرورت چې ژر دغه ځای فعال شي تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دغې ساحې څخه په ارزانه قیمت خپل اموال یا صادرات او واردات ترلاسه
افغانستان چې تیره میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ هڅې کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان له اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغه افغانانو ته به یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت که څوک غواړي په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافی ترلاسه کوي په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډېر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یوه بدل لارې موندلې وي او هم ژر اموال ته افغانستان رسېدلې له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحر پورې ورسېږي
د زرنج عبدالارام ترمنځ لاره چې افغانستان له چابهار سره وصلوي جوړه شوې ده دا لاره د هند په مرسته پخه شوې ده عبدالله عبدالله تیر ماشام له ایران څخه کابل ته ستون شو له هند او ایران سره د غونډې په اړه د اجرایي رئیس مرستیال وایند ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل تهران او نوی ډیلی ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو دغه شپه په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو درودونکو د بریوال کاکړن لا د دې وخت خبرونه
د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې د احسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ولیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته کړې ده. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجې ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سره جنگ بیګا مشال رډیو ته وویل چې له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 160 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې کړل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته یو ځل بیا باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوډ څرګند کړی چې د هایډروجنی بم ازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې د جنوبی کوریا ولسمشر پارک کوینهای او د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابه سره پر ټلیفون کې کړی دی. او سپینه ماڼۍ وایي چې لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ.
مهم خبرونه مو اورېدو سرزی اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د پاکستانی مطبوعاتو مهم ټکیو.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیج باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکیج کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختم شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثر معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې پخپله سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاصکر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودی د پاکستان د دورې وروستو د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادریا اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکنه مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې به د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ازنړیوالو چارو د اوریدونکو پروجیکټ سندیکیټ په پانه لیکي باید هند او پاکستان د ترهګرو پیښو له وجې د مذاکراتو لړۍ ونه درې او دغه پرمخ بوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسکر وژل شوی او دوه نور جوبل دي. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله. د دواړو لیکونو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
پراجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نه وړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 10مه دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاحکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. وروسته بیا د هند بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه و پکې ګډون وکړ. هغې د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړه. سشما سوراج په دغه وخت هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اووه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغېزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شا وتنبوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاصې کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند نه خپل عسکر په 2014 کال کې ویستې دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروسته بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته. اوس داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی. خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډه د وسلوال برید وروستو یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډان راپورته شوي دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی و. بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې د دې برید وروستو به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کم لور ته لاړې شي د ګل ایاز په راپور کې.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي. بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات خوشبي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې څېړنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کچرې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دوی کوم ټارګټس دي هغه به پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زویمه چې یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ختمېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند هم د دې نقصان کیږي.
څېړنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپو طلعت مسعود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. کارپو طلعت مسعود په دې اړه زیاته کړه
که چیرې یو اقلیتي ډله پر ریاست خپله پالیسي بنی او یا پیتپی او په حقیقت کې غیر ریاستي عناصر او اورپا کې ډلې خپلې تګلارې په دواړو هیوادونو مني نو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپله پالیسي جوړه کړي او که غیر ریاستي عناصرو اثر لاندې راشي. که چیرې د ریاستونو یو بل سره مضبوطي اړیکې وي او پوهاوی وي نو بیا غیر ریاستي عناصرو ته ماتې ورکول اسان شي. خو که چیرې تاسو غیر ریاستي عناصر کاروئ نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکې ډېرې زیاتې اغېزمنې شي.
کارپو
تلت مسعود وای که چاری پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول نو بیا به اړیکې نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوې ډیلي کې د سیمه ییزو چارو کارپو پراوین سوامی له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیښې باوجود د هند حکومت یو ستراتیژیکي پریکړه کړي چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامی په دې حقله زیاته کړه:
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي. پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایي وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وی نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پراوین سوامی دا هم ویل چې د پاکستان په فوج کې ځینې داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وښایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواوو کارپوهان په دې دریځ دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
په مزار شریف کې د هندوستان په کونسلګرۍ او د هندوستان پر پټان کوټ هوایي ډګر برید څه تړاو سره لري؟ په سغدریزو ډلو لکه جیش محمد او لشکر طیبه باندې د نړیوال بندیز سربیره د دغو ډلو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. آیا له دغې وروستو حملو سره دا څرګندېږي چې یا د سغدریزې ډلې د نویمې لسیزې په شان بېرته پیاوړې شوي دي؟ په دغه موضوع زموږ همکارې ملالۍ بشیر په فلوریډا کې د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي. د خبرې وو
جنګیالي او سخت دریزه ډلې چې کوم دي هغه ته تیار نه دي چې خبره امن طرف ته لاړ شي. سوال دا دی چې هغه خلک چې د داسې خلکو پشتیبانی کوي، هغې ته مرسته کومک ورکوي، آیا هغوی دې رول لري او که نه لري؟ سره خبره کوم سوال په پاکستان د استخباراتي ادارو او پاکستان د ځواکونو باندې پور اول چې هغې نه بغیر پاکستان کې داسې خلکو پالنه بلکل څوک نه شي کولی. نو آیا پاکستانی ځواکونو استخباراتي ادارې دې ته تیار دي چې دا هند او افغانستان سره مسلې چې کوم دي هغې هغه خبرو په طریقه باندې ریزالو شي، یا هغې اوس هم دا ټیررسټ ټیکټکس استعمال کول غواړي؟
دغه وسلوال یا هغه کسان چې د دوی ملاتړ کوي، ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ روابط ښه روابط نه خوښوي؟
پاکستان د سیویلین واکمنانو، سیاستمدارانو او د پاکستان د فوج چې کوم قیادت دی د هغې سره لښکر دی لیکي اوس هم تفاوت شته. مسلې هغې خپلو کې لري ښکاره خو به کېدای شي جدا نه وي، خو د ځمکې حالات داسې دي چې د پاکستان د موجوده سیویلین حکومت چارواکو دا تورونه لګولي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارو دا کوشش کړی چې دا حکومت وغورځوي. د میاسد نواز شریف حکومت براهیل شریف دلته واشنگټن ډي سي ته راغلی او دلته یو ټینک ټینک سره آف دی ریکارډ خبرې کولې. هغې دا وویل چې موږ که دا خبره پرېږدو چې د هند او د پاکستان تعلقات نارمالایز شي نو خلق به کشمیر هیر کی، موږ بالکل دې ته تیار نه یو چې کشمیر د کشمیر هیرولو مقصد هغه سره پرابلم څه دی؟ خدا دې چې کشمیر یو لوی جواز دی د پاکستان د فوج دغه سیاسي قوت چې هغه ترلاسه کړی دا د پاکستان په ریسورسز کې چې کوم هغه یو لوی برخه ځانته اپروپریټ کوي ځانته کیږي. که د کشمیر مسله نارمالایزیشن طرف ته لاړ شي د افغانستان سره مسله نارمالایزیشن پنځه لکه ریګولر فوج او پنځه لکه ایف سی او دا نور چې کوم سټینډینګ دي تقریبا یو ملیون ځواکونه دي د پاکستان د غیر جواز بیا نه پاتې. زما دا خیال دی چې د پاکستان د سویلین قیادت به دا امتحان وي چې هغې دا پټان کوټ باندې څه قسم اکشن اخلي. زما داسې پام دی چې هغې به ډېر زیات ونه کړي.
د پاکستان حکومت په څه ډول کولای شي چې د خپل پوځ او استخباراتي ادارې مخه ونیسي چې په سیمه کې ثبات رامنځته شي؟
چې کوم خلک دي پاکستان کې هغه دومره زورور هم نه دي او ډېرو مسلو باندې هغوی کمپرومایزز هم کوي. زما خیال دی چې پاکستاني سیاستمداران هغه ته تیار نه دي.
حکومت نشي کولای د خپل پوځ مخه ونیسي، نو نړیوال باید په دې اړه څه وکړي؟
د پاکستان سیاستمداران فوج باندې واک نه لري، اختیار نه لري، نیوکه نشي کولای. نو بیا به دا خپل کیس اسکلیټ کول غواړي نور دنیا ته ویل غواړي چې هغه خلک چې کوم د پاکستان ځواکونو ته وسله ورکوي پیسې ورکوي نور قسم سانکشنز ورکوي د دنیا کې د ګرځېدو ازادي ورکوي نو هغه ته دا سوال پورته کول پکار دی چې بھائی دا خلک راخلي پروګرامونه پر راولپنډي کې جوړیږي خلک په کوټه کې پروت دي او بربادي په افغانستان او په هند کې راولي دا ولې
دا مشال ریډیو دا
اے پی خبر ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې د بنگلہ دیش سپریم کورٹ د جماعت اسلامی مشر متی الرحمان نظامی ته د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورٹ فیصلې وروسته په پلازمینه ډاکا کې کلک امنیتی ګامونه پورته کړل شوي دي. د دغه راپور مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلہ دیش ترې محکمې یا سپریم کورٹ د جماعت اسلامی مشر ته د 1971 د ازادي هلو ځلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورٹ د متی الرحمان نظامی چې د جماعت اسلامی ګوند مشر دی درخواست رد کړې. په نوموړي د قتل تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبرې جانسلی کې چې حکومتي سارنوالان وای چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبرې جانسلی کې چې 72 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلہ دیش اسلامی ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامی مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبرې جانسلی کې چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبرې جان زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو لړۍ مودې راهیسې د جماعت اسلامی مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبری جانس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغون شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره زپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړ شي. خبری جانس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامی د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران لیکوالان ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوي ول. خبرې جانسلی کې چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقونو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلادیش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 10 لک کسان وژل شوي ول.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 15 1 0 8 او 15 2 0 8 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې د نهې په ورځ په پېښور کې ناپېژندل شوي وسلوالو یو په یو نرخزې برید وکړ او هغه زخمی کړ. د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو اتحادیې او د بشري حقونو دفاع کوونکو غوښتنه کړې ده چې دغه خلکو ته د تحفظ ورکړي شي. دوی وایي چې دوی ته په ټولنه کې ډېر سپک قتل کیږي او که دوی هسپتالونو ته علاج دم لاړ شي نو پوره پام ورته نه کیږي. په دغه اړه ملیحا میرزاده راپور راکړي.
په پېښور کې د نهې په ورځ په یو نرخزې تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشرې د فرد په حیث نه کتل کیږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پښتونخوا د سیویل سوسایټي نټورک غړي کمر نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو ویشتل شوې خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
خواجه سرای چې لګېدلې دی د نوم عدنانې دی ته وایي او د سوات اوسېدونکي دی. موږ فوري طور باندې لګېدلې دی هسپتال ته ورسېدو. موږ په ګېټ باندې پولیس والا چې کوم دی نو هغې موږ ته هسپتال کې دننه پرېښودو چې زموږ انکار وکړو. یو یوه نیمه ګنټې پورې دته د بنیادي چې کوم ټریټمنټ دغه شروع نه کړلی شو. نه دوی ته ډاکټران جوخت راتلل، نه دوی ته نرسان جوخت راتلل او د هغوی چې کومه رویه وه نو هغه ډېره نامناسبه وه. موږ د هیومن رایټ ډایرکټریټ ته ولې چې دا کوم پروټیکشن او پروموشن آف هیومن رایټ ایکټ خیبر پښتونخوا پاس کړی دی. د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډېره پیله هم کړی دی. په خیبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقونو هغې د سرکاري ادارو نه نن نه دوه نیمې میاشتې تېرې شوي دي چې 14 ورځ کې رپورټ طلب کړلی او نن پورې یو ډپارټمنټ هم د هغې جواب نه دی ورکړلی شوی. د هغې نه دا پته لګي چې کوم خیبر پښتونخوا کې سرکاري ادارې دي نو هغوی د خواجه سراو په حقوق باندې حواله سره
د خیبر پختونخوا د خواجه سراو مشر فرزانه د حادثې په وخت له خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوای
پیله پولیس هم دا قدم اوچت کچې د هسپتال نه دن نه دین نه پرېښود لکه د جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دین نه ګوتې لګول بیا وایي تاسو رپورټ ولیکئ د دې علاج به کېږي. مې رپورټ په دا کوي دې ته پته چې دا چا ویشته ده موږ دا هوش کې راشي دا په خپل خپل رپورټ دره چې هسپتال کې هم د خلکو رویې هغه دي دا زه چې وایم موږ له هسپتال کې بیا لواټ راکې نو د دې لپاره چې موږ د دې خلکو نه بېل یو نه لکه صرف د دې د وجې چې کوم طرف ته هغه موږ ګوړنو ټول هسپتال په خوا راتلو
په پېښور کې یو نرخصه چاکلیټ د خپلو مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعدې خو ډېرې کوي خو په عملي توګه د دوی لپاره هیڅ نه کېږي.
پېښور کې اوسېږو موږ چې کم فیلډ دی او کم زمونه طبقه ده کرانو هغه لکه موږ دپاره مخې له ډېر مسایل دپاره راځي لکه مین خبره په دې شوه دوه میاشتې وشوې که نه چې ما اف آی آر کړی لاب زیات کېږي خو لکه هېڅ قانوني کاروایي هم نه کېږي. دې لپاره موږ څومره جلوسونه وکړو څومره درنې وکړی هغه ټایم سردو موږ ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمه یو موږ به تاسو د هر مسله حل کړو تاسو زموږ بچي لکه هغه ټایم سره موږ له خپلو خپلو نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي په دې هکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټه اجلاس نه دی شوی نو په بشري حقونو کار کول خو لا لرې خبره ده.
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوس پورې لا اجلاس هم نه دی شوی. اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا چې کی سره ما خبر ملاو شو مله تاسو اجلاس وایي چې دا په مخ کې تیزو کال په کې اجلاس شو دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګېده نیکسټ اجلاس چې غواړو نو په دې باندې موږ هیومن رایټس څومره دي هغه موږ ډیسکس کوو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقونو د محکمې مشر نور زمان خټک وایي چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقونه ترلاسه وي.
دای وای ونی ما میاش مخ کې د ما ته یو اپلیکیشن تر وین جی او سره کړو د ما را وخت یو ما په د افس کې هم د سره میټینګ کړو کوم مسایل جایز مسایل هغه منی ما اکشن اخیستی دی آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړی دی هوم ډیپارټمنټ ته هم کړی دی هیلت تمه کړی دی نادر تمه کړی دی او موږ دا ډیوټي دی چې موږ به د انساني حقوق هر قسم تحفظ کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرخزو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی. یوې نرخزې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوي دي. دغه نرخزې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په بنګور ښار کې د ښځو د حقونو په اړه را جوړ شوې غونډه ته د وینا په وخت د حقونو دفاع کوونکو ویلي دي چې په سوات کې په وړوکوالي کې د جنکو د ودولو او د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پیښې ډېرې شوې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه د قانون سازي وکړي. نیاز احمد خان نور تفصیل لري.
غیر دولتی ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک ویل چې تیر کال سوات کې په سلګونو وړې جنکۍ په زور ناقانونه واده کړې شوې دي. دې ترڅنګ یو شمېر ښځې د کورونو شخړو له وجې وجلې شوې دي.
د خودکشۍ ډېر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل دا چې د هغې د خیرت په نوم چې کوم قتل عام کېږي نو هغه هم ډېر زیات کیسز موږ ته څه کالي مخې ته راغلي وو. او د دین له وجې د کوم عمری ودونه چې کوم کېږي په کم عمر کې چې د جنکو ودونه کېږي نو هغه کیسز هغه فګرس ته سوس ولیدل نو هغه انتهایي تشویشناک دي.
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي جنرل کونسلر ساجده افتخار وایي چې په کم عمر کې ودونه کول سواد کې عام دي او د مخنیوي لپاره د دولت ګامونه پورته کړی.
چې کوم ماشوم مو د لګو ټایمي هغه مونږ راوالو هغه مونږ واده کو نو هغه یو په صحت باندې ډېر داغي اثر پرېږدي. بل دا چې هغه یو کور راغونډي نو کله چې ماشوم واده شي نو هغه د خپل بچي خیال هم نشي ساتلی، خپل مخې ته ژوند هم نشي تېرولی، هغې ته پوهه نه وي مخې ته. نو زه دا غواړم چې باقاعده دي زمونږ په اسمبلۍ کې دا خبره دا بحث پورته کړی شي او د دې مخنیوی وکړی شي.
د یادې شوې ټولنې یو بل غړی شمشیر خان وایي چې خیبر پښتونخوا کې د کمومره جینکو ودونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون موجود دی هغه ناکافي دی.
زمنګ په صوبه خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د دې لپاره هیڅ قسمه قانون سازي نه ده شوې. هغه د 1929 هغه زوړ قانون چلیږي چې په هغه کې د ماشومې د واده عمر 14 کاله دی او د ماشوم لپاره 18 کاله دی، او که څوک دا نه کوي نو د هغې جرمانه چې کمه ده نو هغه 1000 روپۍ یو میاشت جیل دی، چې هغه زما په خیال ډېره کمه ده.
سیمینار کې موجود د سوات نه د حکومتي پارټۍ پی ټی آی وکیل سهیل سلطان وایي چې تیر حکومتونو د کمومره جینکو ودونو او په ښځو زیاتی مخنیوي بل جوړ کړی دی، ولې دغه کې ډیر زیات کمی دی.
د په هر یو سیکشن کې قانوني افلا موجود ده، دا ټول لري کول غواړي او د دې په ځای بهترین ډراپ جوړ غواړي. دویم اهم خبره کوم چې مخکې قانون دی هغه سوات ته پاټا ته ایکسټینډ نه دي، د دې بم دغه هلي کدا جوړوم شي دا به ایکسټینډ نه.
د سیمینار مشره میلمنا د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي نادیا شیر خان وه. دوی نه چې کله دغه پښتنه وکړه شوه چې صوبای حکومت ولې د ښځو حقونو لپاره قانون نه جوړوي، نو دوی وویل
انشاءالله دې باندې به اسمبلی کې باس کیږي، دې باندې به سټینډنګ کمیټیانو کې باس کیږي. وومن کمیشن چې کوم دی مونږ جوړ کړی دی، خدا چایلډ میرج سری دا چایلډ پروټیکشن انډر راځي. دې کې یو کمیټي دوی جوړ کړی دا هغه میټینګ زوم کیږي، خو هغه کتاب به زه پرسنلی انشاءالله دې کې به زه زمانه سکیږي زه به بالکل کوم.
سیمینار کې په صوبای حکومت نیوکې وکړه شوې چې د انصاف دعوا کوونکي ښځو ته انصاف ورکول لپاره قانون تر دې دمه جوړ نه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د سحر خبرونې واورېدې. همدغه سره زموږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. په نورو خبرونو کې به زموږ ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونې نه خپل کوربه شاهین بونری د اجازه ورکې. هر چرته چې خاط آباد او ریډیو
رشتہ جدا بن شو
من بے وفا بن شو
بغیر اخیار پو قصو
چلے خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پنو یا لار دمینے پنو یا لار دمینے سبرے دلے نشم
تاہیر
بغیر لتا وقتنا
ہم صبر دل نشم
مونگا کبولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے سادور بلتا پیم
زدتا بلتا پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلتا پیم
مم یا خوربا کرے ہزار دمنے او یک ہزار دمنے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدا یا قوارم
داستا ترسم بشما
مونگا پیو بل باندے کڑے ادبار دمنے کڑے ادبار دمنے پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیده کمو خیده وی مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مون محلو نچ فلو
مال دولے
منگا زمین تگی
مون شرابو نسکرو
مون بجن زل تیرو پیو دردار منی پیو دردار منی دم لنگانو پرن
دیلی ویانو پرن
یو زیبلو بے کاؤ
دم آشمانو پرن
زانگو یا بل پہوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکڑا
نبی لوزو نہ کہو
نبی خبر دیرے
دا محبت پدیس کرے قروبا قرار دمینے قروبا قرار دمینے بلخور جوڑا
بنگڑو شور جوڑا
تیرا خیستا خارے گی